ラジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 14 لمریز کال د کب یهود 23 د مارچ 14 او د 1445 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کومکونو پرته کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیګانه وخته ازادي راډیو ته وویل
تروس پوری دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 270 میلیونه ډالره ګټه یې صدا کړې ده او موږ له دې ګټې نه داسې کوم غټ مصرف نه دی کړی. هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی احدی زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالي ثبات لپاره استفاده کېدلی شي په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت 4 واړه غړي پرې توافق ولري. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړې. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وادي او هغه د ټولې سیمې په ګټه دي. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ تر څنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ځینو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند سیند اوبو د رسیدو په اړه هم خبرې کړي. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کومو ستونزو خبرې شوې څه نه دي ویل شوي، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او په زور اخراجېدو څخه شکایت کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ښلي افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار یې زغمي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او بیا وایي په جلال آباد کې له یو روغتون سره د مالي مرستو خبر ورکوي او وایي چې په زرګونو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت لخوا ترلاسه شوې دا مرسته په جلال آباد کې د ساري ناروغیو له هغه 50 بستریز روغتون سره شوې چې د دې سازمان په مالي ملاتړ فعالیت لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یوه ویډیویي کانفرانس کې وکړې. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات دغه راز د دغه کوریډور په اړه له اسرائیل سره هم کار کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د صندوق له ګټې د افغانستان د اوسنی دولت ځینې مصارف ورکولی شي.
البته دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي او ضروري مصارف چې د خلکو په ګټه اوسېږي په هغه کې هم استفاده ورنه کېدلی شي.
یو خصوصي تلویزیون افغانستان کې د نجونو لپاره د آنلاین تعلیمي پروګرامونو د پایل خبر ورکړی.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلک ورسره امکانات ولري. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامیدلای.
ورسته یو ورختونو په هرات کې خلک زیانمن کړي.
سلونه خو ډېر راغلي دي، ټول شان خراب دي. کوم شی خواړه مو شه دره وړه ودي شه دا شان ګدل همدسوي دي، خیمې نړېدلې دي، بېخي بعد حالات وروره.
او امریکا او ملګرو ملتونو د هند تابعیت نوې قانون د اندېښنې وړ بللی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیون ډالر ګټه کړي. انوار الحق هدی ازادي راډیو ته ویل کده د دې صندوق د مدیره هیات ټول غړي پر سلاشي لشه وی ګټي د افغانستان د پولی او مالی سیستم د ثبات او زینو نورو اساسي اړتیاو لپاره کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ استفاده نه ده شوې. تفصیل له نوریاس نوریاو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق لګټ کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته چې ورته ورکړي چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي نو په صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه ساده هم منګه ورته تادیات سره وکړو. البته د ګټه نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې خلکو په ګټه وسیږي په غوږ کې هم استفاده ورن کېدلی سي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري که یو نفر مخالفت وکي کولی سي ویتوي کې یو مصرف څه صورت نه نیسي.
خاغلی حدید افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیره هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټي آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې یې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بې وزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شوه او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره ګرځول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې چې له شپږمو ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې د 1م ټولګي تر 12م ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسېږي. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي او وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبیده سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په انلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځیو زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاګردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دوه مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي دوی سره ډیر لوی کومک وکړي. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
پر همدې ښوونځیو باندې د نجونو د تګ بندیز ګڼ شمېر نجونې په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دا هغه واقعیت دی چې ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو بنسټونو ورته په خپلو راپورونو کې اشاره کړې. په خوست کې د هغې نجلۍ له کورنۍ سره خبرې شوې دي چې د همدې ښوونځیو ته د نه تګ له کبله په رواني ستونزو اخته شوې، او د رواني ستونزې دومره زیاتې دي چې پر فزیکي فعالیت هم اغېز کړی دی. په دې اړه دا راپور اورو. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونه راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړي، ګلان ډېر کړي، اغزي کم کړي.
له تعلیم او تحصیل مخنیوي نجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکي هیلې ورته مړاوې کړي دي.
خورو کارت نه د څه ولوي دلا دغه خورو کارت یې بند کړلو دغه ډیره خراب شواله
په خوست ولایت کې دغه مور چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلوو په رواني ستونزو د خپلې 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور یې له هغه وروسته په رواني ستونزو اخته شوه چې د طالبانو لاس ته د خوست د سقوط په ورځې وسلوال ښوونځي ته ورغلل او ښوونځی یې وربند کړ. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه واک ته رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي نه منع کړې او پارکونو ته د تګ په ګډون د هغوی په یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګوو. د خوست دغه اوسیدونکي وایي دوی د همدې بندیزونو له ویرې خپله ناروغه لور پارکونو یا نورو تفریح ځایونو ته هم نشي بیولی.
بل دا اجازه نشته که ناچې ځای د باندې وګرځم داسې خرشول ځای کې وګرځم څه وغم هغه کور کې نسته شپې د ورځې کور کې یوه کوټاسې نسته خو دا نشته اجازه نشته د وتلو اجازه نشته انته دې اجازه نشته چې کړکۍ کې ودرېږي بیا کړکۍ ته نشي درېدله.
پر رواني ستونزو د همدې اخته نجلۍ مشره خور مو هم چې د 12 ټولګي زده کوونکي وه وپوښتله. هغه وایي ځایي ډاکټرانې خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب یې ورسره ډېر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
هغه 15 ورځ دوا ورکوي بیا وایي راولی ما ته یوازې پرچه راوړی هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان په رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریکه کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولی خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تګ د خپلې غذا برابرول د کالیو او د جامو اغوستل شخص ناتوانه وي شخص منځوي سوی وي شخص په تنهایي ته ډېره برتري ورکوي. تراوما موږ ورته وایو هغه حالت چې یا د بمباردمان سره یا برلنه یو عادي مثال مکاتبو بدوالی دا د شخص په روان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو چې هغوی د مکتبونو هیله او ارزو درلودله بدبختانه هغه نن د موږ په وطن کې بند دي.
د اکتوبر 10 هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه باندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان نجونې هم باید له دغه حقه برخمنې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشري حقونو د ډلو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو هم د هند د تابعیت د هغه تعدیل شوي قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مسلمانانو پرته د هېواد ته د کډه شوو نورو مذهبونو پیروانو ته تابعیت ورکوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ له 11 اجرایي بڼه خپله کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي یې څارنه کوي. د دې وزارت ویان رویترز خبری آژانس ته په یو استولی ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري هم پر دې قانون اندېښنه ښولې او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیضي اړخ لري. د دې کمیشنري ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقونو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګ ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراعات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سر خوري که نه. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلیو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي، خو د هند حکومت دغه اداره دوي او وایي دغه قانون ته اړتیا ځکه وه چې د هغو لږکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت، ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې دا قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونه ده چې له افغانستانه په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارت جنتا واکمن ګوند د قانون د عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډو چې په نوی ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقی تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو هم دا رنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د روژې پر مهال په هلمند کې د ګرانۍ راپور هم درته لرو، خو لومړی راځو دې ته چې په هرات کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هرات کې د وروستیو اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبې، چست شریف، ادرسکن، رباطي سنګي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو آزادی رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونشي ښایستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باد سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله آزادی رادیو ته وویل
سیلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شه دره وړه ودی شه د شان ګد لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، د خې باد حالات وروره.
نوموړی وایي سره له دې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپناه له ستونزې سره مخ شوي، تر څنګ یې لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تېره شپه زیات باران و. د تېرې ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغلل. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب له شمېر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګ ژوبله یوازې هرات ولایت کې نه، بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان صایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نېټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه 60 کسان هیوادوال شهیدان شوي او 23 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 1645 کورونه هم په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 1,011,911 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویا موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 2000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نغدي توکو مرسته کړې ده.
اوریدونکو، په هرات کې د ورښتونو د زیانونو په اړه دغه راپور پرون چمتو شوی وو، او دا چې هلته نن څه روان دي په دې اړه به درته د ورځې په ترڅ کې هڅه وکړو چې تازه معلومات درکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو، د خبری مجلې د پایشي بوته نګدي شوی یو ورستای راپور راخلو. هلمندیان د روژې په مبارکه میاشت کې لګرانه شکایت لري. د ولایت اوسیدونکو وایي چې لوی خو بیکار دي او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او له بلې خوا د توکو بیې څو برابره لوړې شوې.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دا دې ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولی او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمت و تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید دومره دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري. داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي، هغه څخه یو لستی شلې غواړي هغه چې دې ته ورسي، دې څه په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دی. څنګه پرون کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دي. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر د دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړي تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی است خو اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دې دکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوس د رحمت ډک چلند سره وکړي. کچیرې عام دکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي، نو باید بیا دکانونه وتړل شي. دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالی د خواسته
اول مې د دکاندارانو سره غوښتنه ده، ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کیږي. چارڅه به دولت سمې ځکه چې دا مسله ټوله دکانداران ته راځي دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ کې ورکړي، وسته پک ته دی وکړي چې درغه ارزانه کې ګرځانه نه کې لوړې خو بهیر نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوښت.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل ده او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
اچھا